السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوسنۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یو برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمان یو سلولس کسان په دورو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتني راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلسو ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستندې کړې دي. طالبانو په وروستیو کې په عام محضر کې تعزیري سزاګانې زیاتې کړې او په وروستي مورد کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په نه دېرش درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوي بندې کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوي بندیزونه وغندل. ترودو د پنځم به پورس په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستۍ حکم وحشتناک دی. د زیاته کړي چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل او ریدو د افغان ښځو اونچونو منع کول له ټولنې څخه د حقوقي د حذفولو یو قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په وروستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اوریدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځې حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشیو رسمي شپیرو لمخې دروان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناهغښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناهغښتونکو د استلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 2000 و. جرمني په سمبلې میاشت کې هغه اتویشت افغان پناهغښتون کې چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللی و افغانستان ته ولېژل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال و کسان وژلي دي. دا پیښه داسې وخت شوې چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د بل خوا د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر لمخې په لبنان کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. پرون پنځشنبه بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د اسرائیل په یوه چاپه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همداراز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بې پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله آزادی رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وای اقلیمی بدلون د افغانانو پر ژوند منفی اغیز کړي.
سیلاب او وچکالی دواړه زیات شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي.
د سره صلیب او سره میاش نړیوال فدراسیون وای سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی د ستونزو هم نه خوړل کیږي.
نن دا شش کال کې د ډاکټرانو دلې دي نورو رښنیانم ټول سینه بغل دي پراته کې پستر دي.
برازیل ته تللي افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی. سره څنګه مو د ځوانانو لپاره
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقليمي بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اقليمي بدلون له کړکېټ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همدارس ویلي چې د اقليمي بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لوړ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقليمي بدلون له کبله په هیواد کې لوړ زیاته سوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکي هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې له 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړې چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیری او یا هم انکشافي پروژو نږدې درېمه برخه ودروي چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي د خوراکي توکو سرچینې کمې کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقلیمی بدلون له منفی اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دی دا دی چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال اوربند لږ کار شوی وو د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو لر سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وای په کابل کې ترمزه کې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیزې دي.
تمه ده چې د افغانستان په اړه د دوحې د ناستو څلورم غونډه جوړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې ناستې کار نیټه نه ده ښودلې، خو په یو بیان کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي د دې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستيال سره په نیویارک کې خبري کړې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
کڅام په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو لمخې تمه ده چې د غناسته د روان میلادي کال له پای ته رسیدو مخکې جوړ شي. یو شمېر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړیږي. ما نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او د او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي. په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان له ناورین په اړه له جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپل غډون ونه کړ، په درېمه هغه کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړ شوې و، د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی غډون کړی وو. خو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو فعالانو استادو ته پکې د غډون بلنه نه ورکړل شوې. خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده، د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه وند باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، آزادی رادیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له راز راستونزو سره مخامخ دي. برازیل حکومت د 2021 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات ته سره کاکړ پر راپور کې.
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم اغېزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه ځانګړي افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ژوند سختو شرایطو شکایت کوي. نوید عزیزی نومیږي، په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو، په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر دولس کسان ژوند کوو، بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد له رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ورشوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینې امریکا له یولسو هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهاجرین که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل
هر کډوال چې له ایران پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګنو ستونزو سره مخ دي په شبه نه پويږي کار نه لري او بیکاری زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي
در مسیر را هم به مشکلات زیاتی روبرو میشن
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس نوي ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیه کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېرې کډوالې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوم لیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری یې په دې هیوادونو کې هم د بیلابیلو لاملونو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. دا هم د دې موضوع نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری مانی ځنګړي همژغونکي اموس هوخشتاین او د دایش پوراندې د مقابله لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری مانی ځنګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي هم دی پرون له نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند ده چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلی دي. ګالن تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټول ټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کېږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسیدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره نجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په شپږ نیم جریبه مځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د آبدی سپوږمۍ پر راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږنیم جریبه ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه مو د ځوانانو لپاره او نارینه ودی لپاره سپر سٹور به کی جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیا او د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانه ودی لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاسه جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته د زنانه خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفي جوړې کړي چې هغه د زنانه او سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تک بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم غنی ستونزې لري او له اوسنۍ واکمنانو ګیلمند دي. دوی له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداری او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
دا کوچان خوندار سره نه معلومی نه راښکاري، دا مدا د سیورو یو ډاکټران در ته مات پکی، یو ډاکټران پښتنه در باندې وکی. ډاکټر
شاوخوا شپېته کلن شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلی دي، نه ورو رښنیا نم ټول سینه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، ورو مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبي زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویاله او دندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه هم دغه مالداري ده. ولی محمد بیا وای ل وچکالی سره سمې د مالداري هغه په خوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداري وس خداس نه دی لکه په خاص وی سلور 1500 میلیون لرلې سابن ته پورته کېدل او بیر تر اخته کېدل وس خونو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندۍ خوندا د کړدی په برابر ته وینې دام خیمه ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سوري سوري دي، په دغه خپل شپه ورستېره وو.
د پخوانی جمهوریت نظام په وروستیو کې دورینه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو، چې په 1499 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو 10% نزمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبرې هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړي دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان. نذیر احمد زای په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکه او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړي دا بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخلا، د دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې. هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلاتو سره مواجه سو، خو کله چې دغه نظام راغی په یواز دي دي چې کوچانو ته وده ورکي، هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړی و هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو، هغه یې راواخیست، بیرته یې سرحداتو پورې مربوط کړ. او دوی ته چې کوم شارګوټي د جمهوریت په وخت کې موږ هغه وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشي، او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته غ شارګوټی کینسل کړل، او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړی ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالداري د واده په خاطر په اوړي او ژمي کې خپل کړي نورو سیمو ته باروي، او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګراتا آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له جوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته لګن ستونز سره مخامخ دي، او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلن کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي.
کوچان لډې رضا ستونز سره مخ نه دلته نه کوچان ته
په بارډر باندې لار ورکي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پری دی کوچن نو کوچن ډیر سخت لستنز سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې په داخل کې پری دی
یو شمیر نور کوچانو هم د ډیوران کرخې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کاډو سره په سرحد کې ایثار شوي چې بعدې ورځې ګالي موږ د کوچانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یو ویل چې ازادي رادیو سره د خبرو اجازه نه دا ورکړل شوی
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړی بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمانی او سلولاس کسان په درو وهلي دي یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یوولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه پنځلسو ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر شتو د طالبانو نوې بندیزونه وغندل ترودو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی د پرونیو خبرو شویو رسمي شپې رولمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناهغښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی د جرمني د کورنیو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناهغښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال وکسان وژلي دي او د امریکا متحده ایالاتونو وای د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوتيان چې د اوکرين پر پوله ځای پر ځای شوي شای پر روانو روزو کې جګړې ته ولېشل شي په کندهار کې د پومبې کاروانګر وای چې ساشکالې د اقليمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي د دوی په وینا د بي وخت بارانونو او سختي ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښته او دوی ارشيبي چې نو وخت کرنه پیل کړي کاروانګر له طالبانو غواړي چې د پاتې حاصلاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکړي د موضوع نور تفصيل په دې راپور کې
هغه په دا خطر چې وایي تندې وي بې ته د ګرمې پر برابر خو خاصه د ګول پر شپو هلته جنج تیز سوال نه ګرد ګول پچ کی چې ګول پچ کی ورنه د خاص شی
د کندهار د دامان ولسوالۍ په ملسار سیمه کې عبد الکافي سهار د مر لره خطل سره سم په خپل زمکه کې د پومبې ټولولو کار پیلوي
د وبو د خطر د وځوس په داوال داوال چې و ولې څه په ما کوي چې داوال نه دغه ولا وڅ خلک ته د ګردونو د اوري زراشه برابر په دا خطر باندې تیز
عبد الکافي وایي ساشکالی د بې وخت بارانونو له امله کرنه نا وخت تر سره کړه او وروسته د ګرمي هوا او د اوبو کموالی حاصلاتو ته زیان واړاوه
ساشکال خو یو خدای بارانونه و نه وخت کی مرچ پمبک شه شل وځ دا پمبد د څه زاله څلور پنځه واره منبر کړی دی درې واره در فوجي استلې جخاري مصرفونه ډیر پکړي دي ان په هغه کلام کمزور دی او دا ټوټه چې د 10 تندی دی دا جه تمام د غو نمبر نور کړی چې په داوس کې ګرمي دی چې سوله بر تر سوله ګوره دا ګولې پچ کې یاد دی دا جړ ګول پښ کې معلومیږي هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچې شه دا شاوخه کاله کې ګرځ د صفر خطې دی
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پومبې کرنه اسانه ده ځکه چې د میوه او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو ورتیا لري او په بازار کې په اسانه پلورل کیږي خصوصا کال په مارکیټ کې د پومبې نرخونه ټیټ دي او ډېرې کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای محمود او عبدالشافی چې د بنور کروندګر دی وای د طالبانو حکومت باید د دوی د پومبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي
پنبه به خوشش کال ډیره کمزوري دي او پنبه هم ډیره کمزوري ده او مشته هیڅ چي ولا کرا جوړي بسګر یو ګرد کال مخاري پکښلې نه پسونم په خطه دي او شش کال په پنبه کې خو بيخي ولا ک سړی تخپل روزانه لور باسي او بسګري خلالو خبره ده نو برای هیڅ چي ولا کرا ته جوړي شش کال کښتونه ډیر خراب چي او بازارونه ډیر مړ دي
دولت صدا غواړو چې مشته پنبه ګرانه کې مشته هیڅ چي نه را جوړي باید پنبه مشته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا از مشته مازه سپنات اخ دی چې پنبه پر ډیره سی پر کارخانه والا باندې بره راښته کوي راښته کوي رائے ولې یو نیم سلو ته چې واره وړي وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې مازه ودونه نه کې بلګو شی پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرونه دی یو اس
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پنبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پنبه به ترې ترلاسه سي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي د کرنې وزارت هڅه کوي د پنبې صادراتو ته زمینه برابره کړي او سش کال چین ته هم د پنبې د صادراتو پلان لري.
سش کال په کندهار کې په 2000 شپږ اتیا شاوخوا هکتار باندې د پنبه کښتونه سوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب کې وایو امیدوار یو سش کال چې د صادرات په برخه کې انشاءالله چې امیدوار یو چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادره شي نرخونه به هم انشاءالله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی د معلوماتو لمخې د جنوبي او زید ټولو ولایتونو ټولو پومبه په کندهار کې د پومبه په څلويشتو فابریکو کې پروسس کیږي چې واز تیر کال 1500 ټن پومبه پروسس شوی چې له خالص پومبه څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوی ده. د صنعت او مدن خونی د مسولینو په وینا له دې جملې 150000 ټن پروسس شوی پومبه پاکستان ته صادره شوی به او دوی هڅه کوي چې د پنبه لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي ترڅو کروندګر د پنبه د خرڅلاو لارې شایع ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلي په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپل لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي دوی لکه مستونزو سره مخ کېدلی شي. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخانی ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ.
روزو دې ته چې د افغانستان په کلیو باندو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په حقیقتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندو کې د کلونو رئیس رواجو نو دغه مسلې ډیر د خزو په ژوند باندې بد اغیزه کړی ده او اته دغه مسایل بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تاثیر لاندې راوسته ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي، کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي، د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم همغه مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغی میرمن، داغی لور، داغی خور باید په خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغیزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه ارام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلل کېږي.
بله لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کیږي هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یوه انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې شي؟
واضح خبره ده کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. میرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تراوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کی. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او ته هم اوس هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایي هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کیږي چې یعنی دا کار باید ونه سي، چیرې که ځوان نه کیږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کیږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کیدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی تنور کول کیگی
شرعی قوانینو که پا اغا اسلامی هوادونو که چه تاسی در افغانستان سر ردیر نیزده لیدلی شی او یا هم لگل افغانستان سر خلره تاسی گوره چل تا قوانینو که دغه مسئله در طلاق تر دیر پوری واضح شویده حتی در افغانستان پا قوانینو که هم در طلاق په خاص مواردو کې خزا حق لري چې خپل طلاق وکړي او کازو چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې د ژوند باوجود د دې چې دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې د لپاره هیڅ لار وجود نه لري او اته امکان دې شته چې په دغه کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پیښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي اما بیا هم طلاق ته نه ځي نورې زه په دې وروستیو کې د ډیرو داسې مواردو نه باګښوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوه کسانو او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګنی یو هارې غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې خزه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند نشي کولای په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولای شي د طلاق غوښتنه وکړي یعنې تنه دا خبره نه ده چې ولې د خزه مخکې شي یا خزه هیڅ حق نه لري امر ازولې ده چې آگاهي د قوانینو نه وجود نه لري متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د خزو په نوم باندې ډیر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د خزه د حقوقو لپاره کار کو مونږ د خزو پښتيباني کو مونږ دا سلینوونه ورته ورکړي او متاسفانه ډیر مسایل التم د کاغذ په مخو تاسو وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د خزو وضعیت وګورئ تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو انوانونو لاندې د خزو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولاګول شو اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشو او نه وضعي قوانینو ته که د افغانستان قوانین وضعی قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوی دی یعنی په قانون کې لیکل شوی دی چې چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي قوانین نه پلي کېدل غته سنځم دا وا قوانین ته مراجعه نه کېدل متاسفانه تر غیزی پور نه رسیدله یعنی منګو تاسو په کلو باندو کې د جرګو مسله لرو په جرګو کې اتیات سلنه ملامتي په خزله یعنی شل پسلو کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او لدین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان التوی چې بیا د خزه د حقوقو د دفاع لپاره او دغه صداقت لري الته بیا خپل نظر سرګند کړي
بله په دغه کورنیو کې واضح خبره ده چې ار ورست او تریخواله په ماشومان باندې بد اثر کوي دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي تاسو وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغه کور د چاردیوالي نه نور اخواته هیڅ نه لاسرسی نه لري یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولای نه پلار ورور او نور د کورنۍ غړي نشي کولای چې حتی دوی وګوري مینه هغه یو کوټه یا هغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډیره پورې د مسئله قربانی کیږي واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن تصفاري او هغه د دې پراتلون کې باندې د دې دراتلون کې ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري
بله اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسی او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو د مشکل حل سي او ما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي مګر تاسو دې ته غاړه نه کړئ د تسول راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ کاریږي دغلته عامه په هوای څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ، نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین نشته ده چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کیږي، او که چیرې در باندې ثابت شول چې و رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کیږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته هم اسلامي حکومت شته دی، هلته هم اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او د دغسې مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دینه چې نارینه وو ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسې په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کېږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد خپله د دوی باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمنې لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي، یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سړی دا کوم چې د هغې ژوند لا ښه شي تر دې چې تریخې کړم، دغه مسله بیا سړیانو ته کمه رسیږي. او سړیانو ته مې پیام دا دی او نظر مې دا دی چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هېڅکله په خپل ښځې ګزار نه کړي، نو تاسې که چیرې واقعا سړیان یې او د افغاني ټولنې یوه برخه یې، موږ تاسې په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسې په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسې په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغې کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم همداسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهېږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه لور ده، او هېڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هېڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نه ازاروي او بد ورته نه ګوري.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکل خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدي وجه لګن ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرزه کې چې یاست علممال او ملګری.
دستاد غاڑ ہار دینا رنج ولے ولے سمال لے چنار دینا رنج ولے ولے دستاد غاڑ ہار دینا رنج ولے 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 دی دا څنګه اقرار دی نارنج ولی ولی زما للی چنار دی نارنج ولی ولی دستا د غاړې هار دی نارنج ولی ولی زما للی چنار دی نارنج ولی ولی دستا د غاړې هار دی نارنج ولی ولی
سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
سر پہ نن والا پنشم پتہ یو پھر
یو مخبلیم